احمدی صاحب تاسو ستړي مشه دا زجرړو دا تو بجو د خبرونه اوریدونکو ته به پشراغلاست ویلو خبرونه پیل کړم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې په زرګونو درسي ټولګي جوړ کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه نور تفصیل درکو. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د پاکستان دننه مظاهره روانې دي او د امریکا د دوا او خوړو ادارې موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډرنا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د خبرونو تفصیل لارګ په خبرې شوې خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلي دي طالبان باید د اوربند لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او له تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبرپاڼه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې په ارتباط خبره شوې ده چې دا پیښه هم پکې غندل شوې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعه ساده ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
په یو کور کې ختم روان د دلته ولسونه سره ټول سیوی دي لویان په وتاکونو کې د ماشومان د دروازې مخ ته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غلې ده او اجاره کړې ده. په ترڅ کې زموږ 15 در سو ملکی وادوالو تمرکز جوړ بل وخت د لړلې 15 سنه ماشومان پر شهادت رسیدلي دي او شل نور زخمیان دي.
دا چاودنه په هغه سیمه کې شوې ده چې د طالبانو تر واک لاندې ده او طالبانو ویلې دي چې دغه پیشه د وی ناچاو دي سرګلولې د انفجار له امله رامنځته شوې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل فیسبوک له لارې د دغو لاریونونو د پیل ږغ پورته کړ. هغه له خپلو ملاتړیو او پلویانو وغوښتل چې په پاکستان او له هېواده بهر په هر ځای کې چې شونی وي د علي وزیر د نیولو ضد ږغ پورته کړي. د پېښور پولیسو د دسمبر په 14 وویل چې علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه نیولای دی. د سند پولیسو پر نوموړي د دسمبر پر 14 په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور دی. غورځنګ دا تور ردوي وای د سولېسي او قانوني مبارزې لاري د پښتنو حقونه غوړي. د علي وزیر د نیولو پر ضد د احتجاجي لړیو پیل د بلوچستان پښتون میشتې سیمې له چمن شارګوټي وشو. همدغه سي د صوبې په مرکز کوټه کې د پی ټی ایم پلویانو لاریون وکړ. د خیبر پښتونخوا سیلاني سیمې سوات په منګوره کې او د دې ترڅنګ په مردان کې هم اعتراضي لاریونونه شوي دي. په افغانستان کې هم لاریونونه شوي. دا د کابل د اعتراضي غونډې د برخوالو غوښتنه ده چې پرون راغونډ شوی و. پرون په خوست، کندهار او جلال آباد کې هم د پی ټی ایم د لاریونونو په ملاتړ خلکو مظاهره وکړه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډرنا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د ادارې د جمعې پر ورځ خپله موافقه وروسته تر دې اعلان کړه چې د بهرنیو متخصصانو یوې ډلې دا واکسین تایید کړ. نږدې اونۍ مخکې اف ډی ای ادارې موافقه کړې وه چې د فایزر او بایونټیک کمپنۍ ګډ جوړ شوی واکسین د امریکا په متحده ایالاتونو کې خلک ترلاسه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل همدغه واکسین ترلاسه کړ. دا اقدام د فدرالي کمپاین برخه ده تر څو امریکایان قانع شي چې واکسین خوندي دی. متحده ایالاتو د عمومي واکسین لومړی پړاو پیل کړی دی. د واکسین له ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر مرستیال ښاغلی پینس وویل
Karen and I wanted to ما هیڅ احساس نکړ الیو کیرن او ما وغوښتل مخکې لاړ شو او واکسین واخلو او امریکایانو ته داډ ورکړو چې د متحده ایالاتونو حکومت د واکسین د تولید د اداري پروسې په ګړندې کولو سره د خلکو په ساتنه کې بیغوري نه ده کړې.
سپینماری پر خوندیا او معاصر واکسینونو د اعتماد تر نوم لاندې د واکسینیشن تر ټولو لوی کمپاین پیل کړی دی. په امریکا کې د کورونا وایروس پیښې په چټکۍ سره زیات شوې دي او د مړو شمېره هم په زیاتېدو ده. په امریکا کې تر اوسه 1,400,000 کسان په کورونا اخته شوي دي چې 3,200,000 تنه یې مړه شوي دي. روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړنی روسی عسکر و چې د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ په دې لنجمنه سیمه کې د روسی عسکرو له دېره کېدو وروسته وژل کیږي. د روسیې دفاع وزارت بیګا خبر ورکړ چې دا عسکر په یوه متنازعه سیمه کې د ماین پاکۍ په ترڅ کې وژل شوی دی. په ناګورنو قرباغ باندې سږ کال په سپتمبر کې توده جګړه پیل شوه چې د روسیې په منځګړیتوب د اوربند تر ټینګښت پورې دواړو خواو ته شاوخوا 15,600 تنه ووژل شول. د روسیې په منځګړیتوب د اوربند د تړون له مخې شاوخوا 3 سیمې ازربایجان ته وسپارل شوې. دواړه لوري لا هم وخت ناوخت یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. روسیې د هوکړې او د وضعیت د څار لپاره خپل 2,000 سرتیري په دې سیمه کې ځای پر ځای کړي دي. همداراز دې سیمې ته روسی انجینران هم د ماین پاکۍ په ماموریت استول شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي پرول افغانستان کې اوري.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4,000 محلي صنفونه جوړ کړي.
دا موافقه څنګه ترلاسه شوې وړاندې به په خبرونه کې واوري. په غزنی کې مو د ګیلان ولسوالۍ د پرونی چاودنې د ټپي شوي ماشومانو حال اخیسته.
راکټ پرونی خته دا د لنګای اوس خیا.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په سو شهرونو کې مظاهره شوې. د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چېړو چې ولې یو شمیر له ښوونځیو پاتې شي.
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلې بعد لاغې پاتې شي.
په خاطر ما اوس نه زما پلار مې د مکتب نه وباسلم.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې 4,000 ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سام مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په پلازمینه دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ شوې ده. د یونیسف د راپور په اساس 3,000,000 اولکه افغان ماشومان د بیلابیلو عواملو په تېره بیا ناامنیو په سبب له زده کړو محرومه شوي دي. صفي الله سنګزی راپور لري.
د یونیسف او طالبانو تر دوه کلونو خبرو وروسته بالاخره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د درسي ټولګیو په جوړولو موافقه شوې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي دا ټولګي د هغو سیمو لپاره دي چې لاسرسی ورته اسانه نه ده او ګڼ ماشومان پکې لزده کړو به برخې دي. په کابل کې د یونیسف ادارې د اړیکو او ولسي مشارکت د څانګې مشر سام مورت ازادي راډیو ته د دې موافقې په اړه وویل.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې چې 4,000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایره کې لا 4,000 داسې صنفونه چې زموږ په پلان کې دي شپږ سوه اتیا فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي. موږ د دغو 4,000 صنفونو له لارې غواړو 1,000 تر 1,050,000 ماشومان تر پوښښ لاندې راولو.
سام مورت ویل دا درسي ټولګي د افغانستان په درسي نصاب برابر دایریږي. د یونیسف د راپورونو په اساس 3,000,000 افغان ماشومان له تعلیم بې برخې دي. د دې محرومیت تر ټولو لوی عامل ناامني او مخ په زیاتېدونکی تاوتریخوالی دی او ورپسې طبیعي پیښې او بېوزلي هم له تعلیم د ماشومانو د پاتې کېدو له مهمو عواملو یادېږي. سام مورت ویل له تعلیم د محرومو ماشومانو 80% نجونې دي. له تعلیمه د نجونو د محرومېدو یو لوی عامل بیا ناسم دودونه او کورني محدودیتونه هم یاد شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو د ازادي راډیو د اړیکو سربېره د طالبانو او یونیسف د تړون په اړه څه ونه ویل. د طالبانو سیاسي دفتر هم له یونیسف سره د تړون په اړه څه تبصره ونه کړه. په کابل کې د یونیسف د دفتر د اړیکو مشر اغلی مورټوایی له طالبانو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ټولګیو په جوړولو باندې له ډېره وخته خبرې روانې وي.
خبرو دوام درلود. پتیره بیا پده ورستیو کی پدوحه کی پلوره کچه خبری بشوی. بحثونه پده سرخیدل چی ده طالبانو تر کنترول لنده طولنا نور سخدمت غواری. پا نهایت کی طالبانو یونیسف تبویل تاسو ولی زموگ ماشومانو تا یوازی ده پولیو ده واکسین دو قطره ورکوی. ولی موگ ده خپلو ماشومانو لپاره استاسو نور خدمات نشو لرلای. هم دا لامل شو چی بحثونه وشی. زموک پا نورو خدمتونو کی ده سخاک اوبا او ده حفظ السهی ده سیستمونو جوراول پا تیره بیا ده کووید نولس وبا پر محل او هم دا چی هر ماشوم و کولایشی تعلیم تا لسرسی ولری شامل دی.
Every child. یونیسف نیوکه کوي چې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې اصلي لوبغاړو د ماشومانو د ساتنې په اړه خپل اصلي دنده نه ده ترسره کړې. د تعلیم حق لا لري عام د ماشومانو ژوند هم روان تاوتریخوالي تر بل هر چا ډېر ګواښلی. په تر ټولو تازه پیښه کې چې یوه بمي چاودنه وه د جمعې په ورځ په غزني کې 15 ماشومان ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس چې د یونیسف په راپور کې ورته اشاره شوې د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 6500 افغان ماشومان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د مرګ ژوبلې دې لوړې کچې افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره په یوه وژونکې سیمه بدله کړې.
په راپور کې د غزنی د ګیلان ولسوالۍ پرونی چاودنې ته اشاره شوې وه چې 15 ماشومان یې ووژل او 40 نور یې ټپیان کړل. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د دغو ټپي شویو کوچنیانو حال اخیستی.
نوم دې څه ده؟
محمد رسول.
محمد رسول په څه شوې؟
راکټ پرونی ختای.
کوم ځای دې خوښ شوی؟
دا د لنګای.
اوس څنګه یې؟
اوس ښه یم.
محمد رسول ټپی دی او د غزنی په ملکی روغتون کې ډاکټران پر ټپونو پټۍ لګوي. دی و کلن دی. پرون جمعه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلي کې په بمي چاودنه کې ټپي سوی. د غزنی د والي ویندوی واحدالله جمعزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي.
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سوي دي. لویان په وټاکونو کې د ماشومان د دروازې مخ ته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې یوه درې شرخه غلې ده او تجارت کړی ده. په ترڅ کې زموږ 15 تنه ماشومان پر شهادت رسیدلي دي او 40 نور زخمیان دي.
که واحد الله جمعزاده وایي چې په دغه ځای کې دغه زرنج ته چاودنه ورکول سوې ده، نو په دغه پیښه کې د دوو ټپي سوو زامنو او یوې وژل سوې لور پلار عبدالقدوس د غزنی په ایمرجنسي روغتون کې ازادي راډیو ته وویل هیڅ نه ور معلومیږي چې پیښه به د بوشکۍ ماین د پخوانۍ سرګلولي او که د کوم بل شي له امله رامنځته سوې وي، خو درنه چاودنه وه.
دما خو دوه دانې ټپیان دي، دوه مې زمن دي او یوه مې لور شهید سوله. لور مې د 4 کلو، زمن مې یو د 8 کلو ده، دا بل د 5 کلو ده. دغه د رختي والا رالی اتی بوشکپ کې و، ماین کې و، خدای خبر ده چی کې و. ماین ونه بل نو چی شي تاک. زه خپل کور ناس ولم چې درپ سو منډم را واخ سپ تی شاو خا ټول څوک ټپیان پراته دي، ماشومان څوک شهیدان دي.
عبدالوهاب دا غوجان کلی اوسیدونکی دی. د له دغه پیښې څخه ځوان د ترزوی په ټپي حالت کې د غزنی ملکی روغتون ته راوړی چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دی وایي داسې ښکاره کیږي چې دغه پیښه به د هوان او یا راکټ د ګولۍ د سرګلولې له امله رامنځته سوې وي.
دا چاودنه وه چې په رخشه کې و، دنه سوداګر شیان خرڅول هلکانو د اوسپینو شیو تر اخیستي وه، تینو نه خپل راکټ مرمۍ وه، که د هوان مرمۍ وه، دغه تر اخیستي وه، د چوبدلې
وسلوالو طالبانو هم ویلي چې دغه پیښه د یوې ناچاودې سرګلولې د انفجار له امله رامنځته سوې. ګیلان د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 130 کیلومتري واټن د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ده، خو اغوجان کلی چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې له جنډې بازار څخه چې د دغه ولسوالۍ مرکز دی په 4 کیلومتره واټن شمال لور ته موقعیت لري. اغوجان د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاکستاني چارواکي وایي دغه هیواد ته د طالبانو د یو سیاسي پلاوي سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یوه برخه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري پرون یوه مطبوعاتي کنفرانس ته شغیده او دا مسله یې یاده کړه. هغه همدارنګ هند تورن کړ چې کله پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې راتلونکی هم زیانمنی شي. افغان چارواکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي. صفی الله سنگزی راپور لري.
پاکستان ته د طالبانو د پلاوي دوه ورځنی سفر له عمران خان سره په لیدنه پای ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري جمعه یو کنفرانس ته وویل چې دا سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یوه برخه وه.
During the visit, the delegation met with the foreign minister.
د دغه سفر پر مهال د طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې او هم یې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د طالبانو د سیاسي کمیسیون د پلاوی سفر د پاکستان د تګلارې یوه برخه ده چې غواړي د بین الافغاني خبرو د منځګړیتوب په لید د افغانستان د سولې په پروسه کې ټولو خواو ته ورسیږي.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر هم په یو بیان کې ویلي ښاغلي خان له طالب پلاوي سره په لیدنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه وښوده او د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی د دسمبر په 14 اسلام آباد ته رسېدلی و. د صدر اعظم خان د دفتر په بیان کې زیاته شوې چې د جګړې دواړه لوري باید داسې فرصت رامنځته کړي چې په افغانستان کې سوله راشي او پرې نږدي چې دغه بهیر له خنډ سره مخ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم لیکلي له عمران خان سره په لیدنه کې د افغان کډوالو پاکستان ته د افغانانو په تګ راتګ په پاکستان کې د افغان بندیانو او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې. کله یوې خوا پاکستان د افغان سولې د پروسې د منځګړي او اسانچاري امتیاز د ځان بولي، له بلې خوا دا ګواښ هم کوي او وخت په وخت یې غږ پورته کړی چې ځینې کړۍ ګواکې دا پروسه تخریبوي. دا وار د بهرنیو چارو وزارت ویاند حفیظ چودري هند تورن کړ او ویې ویل چې که هند له پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ هر ډول پوځي شخړه به په افغانستان کې د سولې راتلونکي ته جدي زیان ورسوي چې د هغې لپاره به ټول مسؤلیت د هند په غاړه وي.
دا خبرې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کنفرانس په پیل کې وکړې چې ډېره برخه یې د خبره په کشمیر کې د هند لخوا د اوربند د ماتولو مسئلې ته ځانګړې و. هندي چارواکو د چودري د جمعې ورځې د خبرو ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستاني استیال وزارت د دې اندېښنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې افغان چارواکو د پاکستاني مقاماتو دا دریځ او څرګندونې رد کړې وي چې ګواکې د افغانستان د جګړې او لانجې هواری د کشمیر د لانجې په هواري تړلی دی. د افغانستان حکومت په تېره بیا جمهور رئیس غني کابل ته د عمران خان په وروستي سفر کې له هغه د افغان سولې په پروسه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې وه.
پاکستان ته مو د طالبانو د پلاوي د ترسره شوي سفر راپور اورېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه شوي دي. علي وزیر د چهارشنبې په ورځ پولیسو په پېښور کې ونیو. له پاکستانه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلان یوسفزی راپور لري.
پختون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلۍ د غړي او د خپل مخکښ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد د دسمبر په 13 د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلۍ غړي او د یاد غورځنګ مخکښ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر د رخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی یو نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او ګورو چې دې څه کوي. د فرسکاري وزیر رها نکړې شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر د دسمبر په 14 پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 6 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوی ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړ او وی ویل چې دوی د خپل حقونو لپاره پر امنه تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړ. دا ستایې کړ، دا ظلم یو سره کړ. دا و ان سو شي د پی ټی ایم ملګری کیم زوادي ظلم جوتاي سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستي پالیسیو پر ضد ناری وهلي او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14 بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20 بعد د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس په د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړ واړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغو چاپي خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي
د کاونټر پنچ په نوم خبرونې په پرونۍ ګڼه کې د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده دا خبرونه وایي چې د افغانانو د مهاجرت لړۍ له 40 کلونو راهیسې دوام لري د افغانستان د نفوس کره شمېر معلوم نه دی په 1971 میلادي کال کې هڅه وشوه چې په افغانستان کې سرشمېرنه وشي خو د جګړو پیلېدا سبب شو چې بشپړه سرشمېرنه وانه خیستل شي اوس ځینې وایي چې د افغانستان د نفوس شمېر شاوخوا 15 میلیونه دی خو دا هم یو اټکل دی همغسې چې دننه د افغانانو دقیق شمېر څرګند نه دی له افغانستانه دباندې هم د کډوالو افغانانو شمېر معلوم نه دی په 2018 میلادي کال ملګرو ملتو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېر شاوخوا 1 میلیون په پاکستان کې د 1.5 او 2.5 میلیونو ترمنځ او په نورو شپېتو هیوادونو کې 1.25 لک وشوت د خبرونې پر اساس اوس له 1978 میلادي کال را په دیخوا تر بل هر وخت ډیر افغانان هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي دا لیکنه پروند کډوالو له نړیوالې ورځې سره هم مهاله خبره شوه تر دې یو ورځ وړاندې یو شمېر اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړه دغه هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر درولی و په غزنی کې د چاودنې په نتیجه کې د لسګونو ملکی وګړو مرشوبله او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا برادر د کتنې په اړه هم ګڼو چاپی او الکترونیک رسنیو لیکنی او راپورونه خپره کړي دي په خپله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر ویلي چې د ملا برادر او ورسره ملګري پلاوي ته وویل چې په افغانستان کې د تشدد اندازه زیاته ده او په کار ده چې کمشی تو اوربند تلاره هوارشی عمران خان دغه راز طالب پلاوی ته وریاده کړی چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخی فرصت دی او باید اجازه ورنکړل شي چې ورانکاری عناصر دا پروسه سبوتاش کړي پاکستان په ځلونو د افغانستان د سولې رواني پروسې ته د ورانکارو د خطر یادونه کړي خو په زغرده نه دی ویلي چې ورانکاری څوک دی
په غزنی کې بي وسله د مرستو غوښتنه کوي په افغانستان کې د چکړو او نامنیو له عمله د بي وسلو شمیر په زیاتېدو دی له غزنی تاسو ته راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
په غزنی کې د افغانستان مشت ټولنې ریاست مخې ته په سلګونه شزي ماشومان او سپنجري سړي راټول سوي د مرستې غوښتنه کوي د وایي نيستي په مخ راخستې دي ځکه اداره په اداره ګرځي او مرستې غواړي د دغه کسانو ډیرای برخه یې هغه د چې په دا وروستیو کې له ولسوالیو څخه د سختو جګړو او نامنیو له امله غزنی ښار ته راکډه سوي دي ملغلره هم د دغه کډوالو له جملې څخه ده دا وایي د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه راغلی یمه میړه مې متعد دی د ګټې وټې څوک نه لرم خیرات ټولوم خو اوس په خیراتونو ټولولو هم نه سره شل کېږي
قسم پر خدای کې پر رسول کې موږ سنه چا نه دی ویلي زه په خپل په بازار کې تمام رسول کوم پر رسول کوم دا اوس هم زه د ګټې څوک نه لرم ماته 10 روپۍ د ګټې څوک ماته نه راوړي سړی مې عملي سړی دی ځوک نه لرم ټول ایان مله یې خرج مرسو له جنگ چې به جاي سم اسرات راغلی ولی څوک به خپل کور پرې دی
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره هم وایي په غزنی کې د اندېښنې وړ بې وزله کورنۍ ژوند کوي چې د جګړو او بدحالۍ له امله له ولسوالیو څخه ښار ته راکډه سوي دي دوی وایي دلته زرګونه داسې کورنۍ دي چې ژمنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري د دغه ادارې په وینا په غزنی کې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو له 255 بې وزله بې ځایه سو او غریبو کورنیو سره مرستې وکړې په غزنی کې د یادې ادارې مشر انعام الله ګوهر وایي په دغه مرستو کې نغدي او د ژمني توکو مرستې شامل دي.
سخ کال ایم یادی کډوالو نړیوال سازمان په غزنی ولایت کې د 255 کورنوی لپاره ژمنۍ مرستې لرلې. په دې مرستو کې هر کورنۍ 15,350 نغدي مرسته ترلاسه کړله. د دې تر څنګ درې دانې کمبلې او یو د ژمنیو تودو جامو او لباس یو بکسه ترلاسه کړله.
گوهر وایي د غیر خوراکي او وجلې سرپنا د کلسټر په اساس سږ کال په غزنی ولایت کې 8,500 کورنۍ ژمنیو مرستو ته اړتیا لري، خو په غزنی کې د شاوخوا 1500 کورنیو لپاره امکانات شته چې د هغوی له جملې څخه یې موږ له 255 کورنیو سره ترسره کړل. په دغه کورنیو کې 95% له جګړو څخه بې ځایه سوي دي. خیریه ټولنې، دولت او نورې اړوندې ادارې دي له خپلو امکاناتو په استفادې له دغه خلکو سره مرستې وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه دغه ټولنه په جنګي سیمو کې له بېوزله بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. په غزنی کې د دغې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري وایي دلته خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي، که مرستې ورسره ونه سي ناورین به رامنځته سي. عبدالعالم نوري زیاتوي د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې زرګونه کورنۍ له فقر، غریبۍ او نادارۍ سره مخ دي.
په غزنی ولایت کې خو جنگونه سخت ډیر دي. 13 ولسوالیو له جملې چې 14 ولسوالیو کې مکمل اوسم جنگ ده، او جنگ له امله چې ډیر کورنۍ بې ځای کیږي. 3000 نه تر 9000 فامیلو پورې فعلا هم د مرستو او کومکونو ته ضرورت لري. زمایم پیرا روان ده او په ډیر بد حالات او ډیر غربت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه بېوزلۍ، غریبۍ او بې ځایه کېدو له امله په غزنی ښار کې پسونو ښځې، ماشومان او سپین ږیري کسان په خیرات ټولولو بوخت دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر اعلان ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې،
چوپانه او دریا، قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایي چې د میناتوري اصلي ریشه په افغانستان پورې اړه لري، باید یاد هنر د افغانستان د میراث په توګه وپیژندل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس وایي چې د میناتوري هنر د بل هر هیواد په پرتله په افغانستان کې پخوانی مخینه لري. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان کې د بل هیواد په نوم ثبت نسی. د دغه وزارت وایي صابر مومن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه هنر په یونسکو سازمان کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم ثبت شوی.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران دوی په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی ده په یونسکو کې. موږ د تیرو مکتوبونو په تعقیب مطبوعاتي اعتراضیه اعلامیه هم خپره کړله، او دا موضوع به د یونسکو او د فرهنګي میراثونو د ثبت نړیوالې ادارې سره تعقیب وي.
په افغانستان کې د میناتوري هنر د تیموریانو له وخته موجود و، او د صفویانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر زیات پرمختګ وکړ. په مزار شریف کې روضه مبارکه، هرات کې جامع جومات او په غور کې منار جام په افغانستان کې لوی میناتوري اثر بلل کیږي. استاد کمال الدین کوهزاد په هغه دور کې د دغه هنر لوی هنرمند و چې په هرات ولایت کې د بهزاد د میناتوري سبک بنسټ کیښود. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی او جلال پوپلزای هغه هنرمندان و چې په افغانستان کې یاد هنر ته پراختیا ورکړه، او د شاروخ مرزا له دوره تر اوسه په دغه هیواد کې میناتوري هنر لوړې او ژورې ترشا پرې ایښې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان په ملي آرشیف کې اوس مهال د میناتوري زیات آثار تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی مشر عمر خان مسعودی وایي چې د میناتوري اصلي ریښه په افغانستان پورې اړه لري او دغه هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو کې میناتوري د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل سي.
افغانستان د دې ټاټوبای ده، بهر افغانستان هم په دې لست کې شامل شي. مشترک میراث د ایران، ترکیه او افغانستان په منځ کې. په دغه برخه کې افغانستان هم د دې میراث مالک په صفات باید وپیژندل شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې په یونسکو کې د ترکیې او ایران په نوم د میناتوري هنر د احتمالي ثبت په اړه راپورونه خپاره سول، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او ځینو فرهنګي کړیو له غبرګونونو سره مخ شو او غوښتنه یې وکړه چې د دغه هنر د میراث په لیست کې باید افغانستان هم ور شامل سي. ان تر دې چې په هرات ولایت کې په یوه لویه غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په هیڅ صورت له دغې غوښتنې تیر نه سي.
اتنیمی بچیدی لند خبرونه لارگه پا خبر شوی خبر پانه که ده ولسمشر اشرف غنی پا وینا را غلیدی طالبان باید ده اوربان لپاره ده افغانستان ده خلق و غشتنه اومنی او لترورستی بریدون و سخت فی اسلامی و بشری زد جنایت ده لاسو اخلی او ده افغانستان ده سول پروسه اومنی. ده خبر پانه ده غزنی پا گیلان و لسوالی که ده پرونی چاودن پا ارتباط خبر شوی ره چه ده پیش پا که غندل شوی ره. پرون پا گیلان و لسوالی که یوی چاودن پینزل اس ماشمان ووشل او شل نوری تپیان کرد. د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې په ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. همدارسې د افغانستان دننه په کابل، خوست، کندهار او جلال آباد کې لاریونونه وشول چې د علي وزیر د خوش کېدو غوښتنه پکې وشوه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډرنا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل د کووید 19 واکسین ترلاسه کړ. روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمن سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړی روسیې عسکر وو چې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ په دې لنجمن سیمه کې د روسیې عسکرو له ډېره کېدو وروسته وشل کېږي. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي باس محمد مبارز ویلي چې په وروستۍ لوبه کې د حق خوړل شوی دی. هغه دا خبره پرون د رسمي لوبو د ای سی ای روسی سازمان د یوې لوبې تر بایللو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې کړی. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام او په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې یو شمېر ماشومان ولې له زده کړو پاتې شي.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مو لیدلی چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی.
ٹکرے
قدر من دوستانو زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي. چلند او خویونه مسموي. حق او باطل را پیژني. د پرمختګ او بریا هسکو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپلو اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و دي مونږ په دا کلي کې. اول کې بیا مکتب جوړ سو په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټی کې به سره راټول سولو. داسې مکتب هغه نه و، نو ماسخاتیا ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي پاتې اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر وم، ذاتي پلار هم یو وزره و، ذاتي مجبور دی قانې ته سومرسم. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې دقانې شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنی خو مکتب مې ونه ویل، نو پښیماني ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بېسواده پاتې شو. بېسواده انساني چیر نه جوړیږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسېدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پخوا تلم او اوس نه ځم. پلار مې د مکتب نه وباسلم او وی ویلې چې هلته دې مور ده، تنه ده او ورسره کومک وکو، او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. خویندې مې وړکې دي، نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي. صنفیانو پسې مې خفه یم، او معلم پسې مې خفه یم، درس پسې مې خفه یم. ډېره لایقه وم، ډېره لایقه وم، مکتب نه وباسلم، درس مې زر زر زده کېده، خو هغه ومه، خو پلار مې وباسل. پلار ته مې ویلې، پلار مې ویلې نه، ستا نه پرېږدم. مکتب ته پنځم سم کې وم. مکتب ته پرېښې مې، په آینه کې غوښتل مې چې ډاکټره شم. لیکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم، بېخي شرم راځي راته، او بېخي مې زړه ځوړي.
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپله شخص د پرمختګ سبب کیږي، بلکې د ټولنې او هیواد د ښې راتلونکي سبب هم کیدای شي. د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي.
د دې علت فقر دی یا بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کوه، تعلیم مصارف غواړي، کتاب غواړي، امکانات غواړي. ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي، نو بنا ان یو اساسي علت یې همدغه دی چې د فقر دي نه او دوام و موضوع داسې ده چې په افغانستان کې دغو جګړو د دغو تعلیم اهمیت د منځه وړی دی. خلک مایوسه دي، د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ور واچوي، ځکه وایي د زوی مې هلته یو ما یو بودمال را تقاله کوي په تراب کې، په ښاریاتو کې چې دی د زوی مې مستري شي و رادیو جوړه کا، یو تلیفون جوړ کا، تخنیک زده کا، موټر تخنیک جوړ کا، بېګا ته ډوډۍ راوړي. هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې بدو تعلیم کې دغه مزایا وي دي، دغه ګټې دي، دغه چې د خلکو مغزونه خلاص شي او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي، د تعلیم اهمیت وپیژني. د تعلیم اهمیت په ملک کې نه دی پیژندل شوی، موږ نه یې ور پیژندل.
څرنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه تر ګوره علم زده کړه، داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي هیله په دې اړه وایي:
زه په اولادو باندې ډېر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم، باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی، نشته په دې دنیا کې، او زه خپله هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت مې په غاړه دی. او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي، مکتب ډېر زیات کوشش کوم. ځینې خلک ما ته وایي چې دغه اولادونه دې په یو هغه کې مستري خانه کې شامل کوه، هغه ته چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کړي، مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم ته خپل مجبوره مې، یعنی کونډه مجبوره، او اولادونه به ستا سره کومک شي. خو نه، زه خپل زما په خپل فکر باندې، زه په ځان باندې ډېر زیات فشار راولم، خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي. ځان سره هم دغه کوم چې په خیر دی، په ما باندې سخته تیر شي یا مشکل تیر شي، نو سبق به د دوی آینده روښانه وي، او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره.
د کورنۍ ملاتړ په هره برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی، په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې. د کونړ ولایت اوسېدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړی، دای به اوس دومره بریالی نه وای.
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم لغمان پوهنتون نه. شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی. زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي. د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم، زه یې مکتبونو ته تشویقولم، کورسو ته. همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتون سند ترلاسه کړو، تر اوسه پورې زه لیسانس یم. کورنۍ مور د اولادونو دپاره باید حد اقل تر خپله وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي، که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم
وکړي. یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکی یم. د پنځمې ناحیې دا خو ښه کار نه ده. خلک باید په خپلو اولادو باندې تعلیم وکړي، ولې چې علم د اسلام له نگاهه علم فرض ده.
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کایما فیلن دا کابل پونتن انجینری پونچ کی محصول یما. دا خبر دا موضوع چی زین خلق پون ماشومان پو ورکتوب کی سیاتا تزن شپگان سی پیا نیمای زکریف کی دا زناب نظر خ کار نہ دا زکسی یا درس پی وای یا تر سر پی ورسا و دمر صبر دین اس کول اس دی ہر د خپل درس سر تا ورسی او بیا د خپل آینده جوړ کی.
توره حمزه بخاری ما د لوګر ولایت اوسیدونکو. مور او پلار باید پام وکړي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي. اولادونه ولېږي زده کړو ته او زده کړې پریږدي چې ترسره کړي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي، دا دې کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي، په همدې اړه زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیل کې وداسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ د خپلو اولادونو که هغه یا لک وي که نجلۍ وي د تحصیل مانې کېږي، یعنې په پیل کې پرېږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي، باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل مانې کېږي. علت به څه وي؟
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه، یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسېږي، پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې، و همدغه بس ته نوشته زده کړه، خط زده کړه، باسواده شو، نورې څه. دوهم اقتصادي اړخ لري. مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده، په خپلو بچیانو تعلیم کړی، تحصیل یې کړی، مصرف یې پرې کړی، پیسې یې نه درلودې، قرض یې اخیستی دی، وخت چې فارغ شوی بېکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي. تاسو ورشي پلار شهید ده، ورور شهید ده، مشر څوک نه لري. همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي، دغه ګرځي بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي. دا یې بل اړخ د دې په خاطر هم سنتونه، هم اقتصاد، هم ټولنه، هم ناپوهي. د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد، دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنی زده کړو ته پرېږدي، بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي، دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته، خپل شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړه پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي، هغه ګوري هره ورځ ولې دا استعداد نه لري، توان نه لري، د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي. دا ټول لري، هم څوک یې نه پرېږدي. دا د رواني لحاظه سخت نرمه کېږي، عقده اخلي، ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده، د ده همزولی په موټر کې ده، د ده همزولی سبا وزي د چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاري کې مصروف. دا د روان خرابوي. دا یو. دوم، د اقتصادي لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوختي چې نه باید بوخت وي، تعلیم نه کوي، یا تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه، استعداد، نیرو دا تاسو په بله لاره بوت. دا سبا د هیواد خو حتی ضرورت ضرورت لري، ټکنالوژي ته ضرورت لري، علم ته ضرورت لري، پرمختګ ته ضرورت لري. په چا کوي خو منابع بشري خو دغه ده نو خو دغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي، دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي، دغه انسانان باید سړک جوړ کړي، دغه انسانان باید تعلیم وکړي. نه لري بیا مجبور سي چې بیرون به کدونه راغواړي. دا اقتصادي ناوړه، هم اقتصادي، هم رواني، هم اجتماع، هم ټولنې، هم حکومت، هم په مجموع کې افغانستان ته دغه تاثیر پاتې.
د کورنۍ ماشوم چنغه خيزه کړو کړي زمينه ورته برابر کړي څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولين بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده، هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کوي، هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي، وده کوي، دلته ذهنیت تخلي، دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیني. نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو، موږ ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو، څنګه یې لوی کړو، څنګه یې تربیه کړو؟ کورنۍ ده. کورنۍ چې هر څومره ښه، چې هر څومره با آګاهي، چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کوي، ترغیب کوي، لار ورته پیدا کوي، دغه تهداف د اساس ده. که موږ تهداف ښه کېښوده نو واضح خبره چې موږ ټولنه به کمي. ډېر مؤثر نقش، ډېر ښه نقش، ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري، نه طرف زده کړو کې، په شخصیت کې، په تعلیم کې، په تربیت کې، په کار کې، په ټولو کې، او خصوصا د تعلیم او تربیه د زده کړو دپاره هغه اولینی بستر کورنۍ.
اوس څه کول پکار دي؟
رسانه، مطبوعات، مذهبي شخصیتونه، مدني نهادونه، دا ټول لاس په لاس باید شي چې د یو ښه بستر، یو ښه ذهنیت، یو ښه لاره د ماشومانو دپاره، د زده کړې دپاره موږ برابره کړو. دا یې د حل لاره ده.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو د کابل ښار د بخاری له دودونو وساته. چلسګو به مو د زغالو بوجې جوړې کی، هغه د چاپیریال ساتنې ادارام نه معلومیږي. خدای خبر په څه بوخته ده او څه کار کوي. د خبرونې په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی دراورو.
جمهور رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سختو ټکو وغندله.
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي.
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره با صلاحیته کمیسون په کار پیل وکړ.
د قتل د قضیه د څېړلو معذف کمیسیون د خپلو څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل.
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسون په کار پیل وکړ.
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسیون جوړ شو.
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ.
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړې.
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول.
د جنوبي آسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېږل شو.
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستون راز ون منزل شو.
اوس دغه د مقرره انټرویو هم واوري. نو پښتنو ته تیارې
اوسه؟
څومره زده کړې مو کړې دي؟
په منیجمنت کې ډاکټري لرم.
په منیجمنت کې؟
په منیجمنت کې.
دا علاقه بالا ده.
ای سالی استفراق تا وای.
دا څه وای؟ منیجمنت یعنی اداره.
د ادارې ډاکټر مې نو اصول دي. ولې اداره هم ناروغه کیږي؟
زه خو وایم چې خط پې کش کو. موږ د ادارې امیر ازموینه اخلو او دای وای چې د ادارې ډاکټر یم.
صاحب وبخې، د ادارې ډاکټر نه، په ادارې کې مې ډاکټري اخیسته ده.
دا میلا اوس واورې ده چې سړی په اداره کې ډاکټر کیږي ولې پوهنتونونه دې څه لپاره دي؟
هیڅ خبره نشي در کولی.
زه چورت مه وهه، اسانه پوښتنې در څخه کوو.
انګلیسي دې هم زده ده؟
او په انګلیسي کې مې لیسانس اخیستی دی.
ما وویل چې دا څومره وقی ده، دا خو انګلیسي زده ده.
له همدې امله ده چې ادارې ته نجمنټ وایي.
وبخئ، تاسو دلته ازموینه اخلئ او که خلک ریشخند کوئ؟
مونږ ازموینه اخلو، خو کله کله مو دغسې بې ځایه اکټونو ته خندا راشي چې خفه نشي.
نو پوښتنې مو وکړئ،
کاري تجربه مو څومره ده؟
15 کاله. 3 کاله د یو شرکت آمر وم، 2 کاله مستوفی وم، 5 کاله د یوې موسسې د اداري او خریداري آمر وم، او 5 کاله د ملګرو ملاتو په یو دفتر کې ډایرکټر وم.
ښه، نو اوس به راشو اصلي پوښتنو ته.
سمه ده،
کله چې مستوفی او د شرکت آمر وي او کله چې د خریداري مسول وي څومره پیسې لاسته درتلی؟
ډېره شخصي پوښتنه نه کوي.
مجبور یو چې دغسې پوښتنې هم وکړو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په درد یې خوري.
مثلا څه ډول؟
مثلا کله چې په انټرویو او امتحان کې ناکام شوې له پیسو هم کار اخیستلی شي.
مثلا څه ډول؟
مثلا هماغه ډول.
پوه نه شوم.
ولې مستوفیت دې نه دی کړی؟
کړی مې دی.
چې کړی دې دی، د ځینو کارونو د خلاصولو لپاره مو له مقابل طرفه د پیسو غوښتنه نه ده کړې.
مقصد مو رشوت دی؟
نه، مثلا شیرینی.
نه.
نو څه دی کول؟
کار مې کو او خپله تنخواه مې اخیستله.
صاحب د خپل ځانه سپین چرګاته جوړ کړ.
او ټول همداسې دي.
نو په دې حساب دی که کار ونه شي له پیسو نه کار نه اخلي؟
نه، غواړم په خپل لیاقت او تجربې مخ ته لاړ شم.
نو چې داسې ده، انټرویو به بنده کړو که څنګه باران خانه؟
صاحب، یو څو پوښتنې به نور هم ترې وکړو.
سمه ده، خو ګوره شخصي پوښتنې مه ترې کوه.
ګوله، ته به دا راته ووایې که یو پروتون تجزیه کړو څومره اتومونه لاسته راځي؟
وبخئ، پروتون نه تجزیه کیږي، بلکې اتوم د تجزیه وړ دی.
ښه ښه، آفرین. اوس به د بیولوژي یو اسانه پوښتنه در څخه وکړم چې هغه دا ده چې الماس څه ډول ډبره ده؟
دا خو د جیولوژي پوښتنه ده.
بارم خانه ودې لیده؟
هماغه د تا خبره صحیح ده صاحب، چې له ماسترانو او ډاکټرانو څه نه جوړیږي.
ولې ما کومه غلطه خبره وکړه؟
کوم بل ځای ځان ته دنده ولټوه. له موږ سره ناکام یې. ناکام
ولې؟
ځکه چې ته اوس موږ ته عقل راکوې، نو د مربوطه ادارې به څالوي در سره. اوس د غبرک شیرم واوري. خوران د دندې او د کار په ارمان لکه د شمې ویلې کیږي، نری کیږي، ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خوران د دندې او د کار په ارمان لکه د شمې ویلې کیږي، نری کیږي، ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغسې ساتلی دي ډېر خالی خالی بستونه. خواران د دندې او د کار په ارمان نه د شپې خوب لري او نه د ورځې آرام لکه د تګي روژتي غوندې چې د اوبو ارمان کا داسې وکار ته تګي. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغسې ساتلی دي ډېر خالی خالی بستونه. خو خپل زاړه زاړه شیخ فانی بوډاګان په غټ مهم بستونو لکه ځوانان ټاکي لکه ځوانان ټاکي او وایي د ټولو لاس خلاص. او په پای کې مو د لوی او واړه رئیس له زده خبرو.
خبر شوی چې له رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبره شوی، په ژوند کې به ور سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپه یې؟
خبره مې نه منی. زه چې وایم او دی وای باو، که زه ښکته ځم دی پورته ځي، او که زه پورته ځم دی ښکته ځي.
نور سره غږېدلی نه یې چې ولې داسې کوي؟
ور سره غږېدلی یم، د غږېدو په وخت سم وي، آن وړه ژبه یې ښکاري، خو په سبا یې بیا بدلون کړی وي.
له دې معلومېږي چې دا خفګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی، که څنګه؟
قدرت قدرت هم غواړي خو له ما ډېر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جال. خو زه دا نشم ورسره منلی، ځکه چې د قدرت لپاره مې څه څه ونه کړل. ستونی مې وچو، پوستکی مې را پورې وچو، کمې چیغې خو مې ونه وهلې.
رښتیا وایې چې خو دې مونږ هم اورېدلی دي، او اوس ما هم په غوږو کې انګازې کوي.
ښه نو زه ملامت یم، ځه ته ووایه.
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي ښه به نه وي؟
نرم څومره نرم شم؟ له موم نه هم ورته نرم شم. وای نه، نور هم را نرم شه.
نو بیا نور نرم نه شوې ورته؟
نرم شوم.
قناعت یې وکړ؟
نه. وای په دې کې دې چل دی، که نه سړی دومره کله نرمېدلی شي.
ښه نو اوس څه تصمیم لرې؟
اوس هیڅ، دا ځل دې دی نرم شي چې دی هم وګورم.
ښه نو که دې اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي.
ورشه. ښه بشي.
له رئیس صاحب نه ولې خفه یې؟
نه یم خفه، هغه باید خفه شي.
نو ولې نه سره ګورئ؟
ګټه نه کوي، ډېر مو سره وکتل خو هېڅ ګټه یې ونه کړه.
که یو ځل بیا سره وګورئ څه تاوان به وکړي؟
تاوان خو نه کوي، خو ګټه هم نه کوي، ځکه چې هغه له خپل مقصده نه تېرېږي.
څه مقصد یې دی؟
قدرت.
مثلا څنګه؟
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي.
نو ته څومره قدرت غواړې؟
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم، خو هغه له ما څخه یې هم ډېر غواړي.
نو دغه د قدرت جنګ به تر څو پورې روان وي؟
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنگ به روان وي.
ولې سوله نشي سره کولی؟
کولی شو، خو چې دی له خپل خره راکته شي.
له خره مو مقصد ضد دی؟
هو.
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي، په دې کې څه وایي؟
ونو چې دی نه راکته کیږي زه ولې ورکته شم؟
خیر دی، په خپلو خرو سپاره اوسئ، خو لږ نرم شئ، دومره کلکېدل ملا ته تاوان کوي.
زور ته نرم شوم خو هغه لکه وچ لرګی نه نرمېږي.
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم، خو ده بیا هم ویل چې نه، نورم نرم شه. دا رښتیا ده؟
نرم شو خو د یو ساعت لپاره، تر هغو چې زور سره ناستم له موم نه هم نرم و، خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو. سم زه د زرې اوسپنه ترنه جوړه شوه.
نو آخر به څنګه کیږي؟
نه پوهېږم.
قدرمنو اوریدونکو، د دواړو خبرې مو واورېدلې. هغه وایي دای دې نرم شي، او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي. دوی به رښتیا هم نرم نه شي، خو ملات خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی، او خورېدلی نه شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و صادق سپینغار، برای افغانپور، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو، او جلال آباد 3.
چپیم پسرا پا باغ تیرے گم کل بات کل بارانشی کل اور کے اس وزے گم خوز زم پا مخزما کو درے گم اور کے گم چد رنگ پا جانور شم یو رنگین دا گوڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے پساتی اب جامور شم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی خوری دم
جهان تیاره تیاره شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو پاک کی نم هم غوی پوری خندا کرم هم پزان پوری خندیگم با فکرونو لی ونیشم با لطن لطن شمستڑی خواخر دا غیل راغلم نا پویگم نا پویگم خوز زما 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 تل روان یم اپا مخا مقام تا ور روانیم یو مقام تا ور سیگم چه پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کیم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پا گناہ نیم خوب ناغاو رکی گم پر انتو خم ومنن گلیم سبا بیا بخاو رکی گم زد با دیا و چپیم پس راپ باغتی ری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جانور شم یو رنگین دے تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے بسا کے اب جانور شم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے گم